Radio. Radio Azadi.
دا امریکا غاښنا رادیو له همکارانو مننه کوو دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زماج ملنداو زما د نور همکارانو سلامونه نن دا جمعې ورځ دا او د 1409 هجری لمریز کال د خبرګولې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې له 15 سره برابر ده دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو لښپګ نه بیا ورېدل شي په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 موریدل کیږي سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو دا طالبانو ځینې استازي ناروی ته تللي چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره غیر رسمي خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لګنوي کسان وژل دي دا طالبانو استازي ناروی ته تللی دي او هلته د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي د ناروی حکومت دا خبره تایید کړې ویل چې په دې خبرو کې ټول خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي په دې اړه نور تفصيل وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ ل خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل موږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې خې اړیکې لرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به ځای له څارونکو څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي په هلمند ولایت کې پرون په یو ځانوژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاه او کندهار پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي اخوا ټاکل شوی چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي د بامیان سرپرست ولی محمد آصف مبلغ پرون په یو خبری غونډه کې وویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازمه تیاری نیولې او د افغانستان او سکاټلند لومړی څلور ورځې مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان 15 خورونو کې د ټولو بغاړو د سوځیدو په بدل کې 90 منډې کړي تر دې مخکې سکاټلند په خپل لومړی پاڼې کې 230 منډې جوړې کړې وې او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي د شین افغانستان ټولنه او افغان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د اهمیت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي سموګاګلا ازادي رادیو ناوړی دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ سپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي همدارنګ په اف ام 0.15 د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي د لویدیځ افریقا په غانا هیواد کې 14 لک تر لږه نوي تنه وشلي 14 پرون ناوخته د اکرا خار د تیلو په یوټان کې وشو هغه مهال وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران لکبل د غټانګ ته پانا وړي به لویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکیچ د کمول لپاره دی اقدام وکړي اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتي کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې صفحې د راپورته کېدو سبب شي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وستر صنعتي هوادونو پراتلونکو سرمشر ځکه د اروپای ټولنې لمشرانو په کلکه وغوړي چې پا پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ په یو دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. هلته کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په یو ریپورټ سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ساس تانکزیا ورو چې دوی به په کومو موضوعاتو غږیږي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د یو شمېر افغان ښځو په لیدنه کې هم د سولې په بهیر کې د ښځو په ونډه به شوې. د ولسي جرګې پخوانی غړی او افغان ژورنالیست ملالۍ شینواري سره په دې اړه مرکه لرو.
دا ناسته ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د نمایي افغان ماشومانو د ژوند وضعیت خراب بولي. په دې اړه به د ښاغلي دانش وروستۍ څرګندونې واورو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. دا آزادې راډیو ده. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړې. په اړه اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
کنفرانس نو ماته ډېر نصیحتونه کېده چې ته به دا نه وې ته به هغه نه وې ته باید ډیر زیات جدي لاره نشي، خبري خراب نشي. اما کله چې ما خبري وکړي، ما د خپل ځړ خبري وکړي، مقابل لورې د تاثیر لاندې لاړه، خو افغانان دي چې نه د چې کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې لاستازو سره به نن هم په ناروی کې خبري دوام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري په همدې موضوع باندې په ناروی کې لمیش افغان جورنالیست احساس تانگزی سره اسمت ساروان مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتلې دي. ښاغلی تانگزی وایي
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی فروده دا خبره تایید کړه او ویل چې دا غیر رسمي خبرې دي او د افغانستان د ښځو په استازیتوب د مدني ټولنې فعالان دي یاد کړي. خو هغه نمونه چې په رسنیو کې راغلی دي، ناروی په رسنیو کې ویل کېږي چې میرمن شکریه بارکزی، فوزیه کوفی او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا په استازیتوب یا د عالي شورا غړي دي، هغوی راغلي دي او د طالبانو سره د اسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي، ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې پیوجي کې موږ نه غواړو چې زیات پر جزئیات ورکو. هلته دوی دا خبرې کوي
د دې ناستي یا د دې غونډې هدف څه دی.
ناروی د خارجه وزارت ویندوی د قول ویل شوی دی چې د دې خبرو هدف د ښځو رول په خبرو کې له طالبانو سره او دغه لږ دغه وروسته کې چې له طالبانو سره خبرې کیږي، د ښځو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړنې تر اوسه دوی درلودلې دي، د یوغو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپل د رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی، بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته.
یعنی لدی د مالي میشه چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي.
بله، و دا خبره د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي. څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یا یو تعلیمي ورکشاپ جوړ کړی و، هم د طالبانو استازو لپاره هم د افغانستان د استازو لپاره، چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعاله ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبانو استازو په خوا هم راغلي و ناروی ته.
احساس تانگزی په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست و چې تاسو ورسره دغلته د طالبانو د استازو او د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر استازو د راتلونکو غیر رسمي خبرو اترو په اړه مرکه اوریده. یو شمېر افغان ښځو او د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د افغان ښځو پر ونډې خبرې کړې. ځینې افغان ښځې په دې انتقاد لري چې د سولې په بهیر کې ښځو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د تېرې دورې غړې ملالۍ شینواري چې د پاګواش په کوربتوب په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د یواسینې ښځې په توګه ګډون کړی و، له اسمت ساروان سره د پرونۍ غونډې په اړه مرکه کړې. دا د غونډې د هدف په اړه نوموړی وویل
یو شمېر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یو نما د مشر سره، یعنې هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی، د هغه سره ناسته لرله او دا ناسته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټریک ټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي، ولې هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ سره کېږي، ښه دي اصلا خبرې نه دي چې په دې خبرو کې څه تېرېږي.
تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه دي پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي، په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي، د دې ګټه به څه وي؟
ګورې، خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایانو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. زه چې څومره خبره یم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دوره کې صرف او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبرې وکړي. دا خځینه غړي چې وي دوی د دې مسایلو نه بالکل لري ساتل شوي دي، لکه د دوی د موجودیت څخه سمبولیکه استفاده شوې ده، یا په حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورکوي شوي هم نه وي. دوی داسې فکر کوي چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغې نه وروسته ښځې راشي. زه فکر کوم دا غلطه خبره ده، باید د دې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دینه پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې د دې دي چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کېږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
ملالی شنواری په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو پوخانی استازی او همدارنګا ژورنالیسټه چې د یو شمیر افغان خزو د ونډې په اړه د اصولو په بهر کې څرګندونې کولې. زموږ غلاس هدا راډیو نوري وسم د مهمو خبرونو سره ټکی دا طالبانو استازی ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژنې حمله کې څلور تنه وژل شوي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سهار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان او سکاټلند لومړنۍ څلور ورځنۍ د کرکټ سیالي نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 45 خبرونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 90 منډې کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکتر لګا 90 کسان وشلې دي. او لویدیځ په اوکران کې د تاوتریخوالي پر غسیدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پر مرستندویو کارکوونکو بریدونه په افغانستان کې د خطر د پراخوالي نښه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د 9 تنو مرستندویو کارکوونکو وژنه د دې سبب شو چې د خیریه مؤسسو د کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره غوښتنې زیاتې شي. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د روان بحران د پای ته رسیدو نښې نښانې نه تر سترګو کیږي او د مرستندویو ادارو کارکوونکي ځانونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ګڼي. ګارډین په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو د همغږۍ د ادارې یا اکبر د یو مسؤل جوستین پیکمال له قوله لیکي په افغانستان کې د مرستندویو کارکوونکي وژل له دې هېواد سره اصلا د مرستو د وژلو په معنا ده. دا مطلب لیکونکی وایي په افغانستان کې د غیر حکومتي نړیوالو مؤسسو د فعالیت له کموالي سره د دې ادارو محلي کارکوونکي په لرې پرتو سیمو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ګارډین ته د پیپل ان نید مؤسسې مسؤل راس هالیسټر ویلي دوی له تیرو 12 کلونو راهیسې په بلخ کې فعالیت لري او مخکې ورته هیڅکله هم ګواښ نه و شوی. نوموړي ویلي کله چې تاسو یوې نړیوالې مؤسسې ته کار کوئ خلک پوهیږي چې نړیوال ملاتړ لرئ او همدا د دې سبب کیږي چې تاسو یو اقتصادي او یا هم جنایي هدف وګرځئ. پراګ پوسټ ورځپاڼې هم په بلخ کې د پیپل ان نید مؤسسې د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع راخستې ده. پراګ پوسټ لیکي دا یو لوی ناورین دی چې په افغانستان کې د چک جمهوریت د خیریه مؤسسه ورسره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي له 9 وژل شوو څخه 15 تنه د ملي پیوستون د پروګرام کارکوونکي، 2 بې وسلې ساتونکي او 2 موټر چلوونکي وو. پراګ پوسټ ورځپاڼه زیاتوي پیپل ان نید مؤسسه له افغانستان سره د کرهڼې او طبي زیرمو په برخه کې همکاري کوي او له هغو خلکو سره هم مرسته کوي چې د سیلابونو او نورو طبي پیښو په نتیجه کې زیانمن کیږي. ورځپاڼه د دې مطلب په پای کې لیکي که څه هم چې په افغانستان کې پر مرستندویو کارکوونکو زیاتې حملې نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د ناامنیو د پراخوالي له امله افغانستان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لپاره د یوې خطرناکې سیمې بڼه غوره کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر دویم رسیال د افغان ماشومانو وضعیت سره بګنونکې بولی. سرور دانش وایي اوس وخت په هیواد کې 6 میلیونه ماشومان په خطر کې دي او 4 میلیونه نور هم له ښوونې او روزنې بې برخې دي. صفي الله ستانگزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ماشومانو وضعیت هر کال یوازې د حکومت په اندېښمنېدو او د مدني فعالانو په انتقاد خلاصه کېده. دا د ولسمشر دویم مرستیال د اندېښنې یو ځل بیا یادې کړې. د خښتو په بټیو، د سړکونو په مخ او په قانونو کې د ماشومانو سخت کارونه هغه مسایل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یې سخت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ د زما افغانستان د اونۍ په درنښت غونډه کې وویل چې د افغان ماشومانو حالت ته باید په جدي توګه رسیدګي وشي. دی وایي له 12 میلیونو ماشومانو نه 6 میلیونه په خطر کې دي. له 3 کلونو کم عمره 4 میلیونه کسان په ټول هیواد کې ښوونځیو ته نشي تللی، چې دا حالت زړه بوږنوونکی او د اندېښنې وړ ده. د جمهوری ریاست معلوماتو له مخې 2 میلیونه تنکي ځوانان په سړکونو، مستري خانو، قانونو او د خښتو په بټیو کې درانه کارونه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لومړۍ میرمنې د کابل په 12 ښوونځیو کې زما افغانستان د اونۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې پکې زده کوونکي روزنیزې سیالۍ او نمایشي کارونه کوي. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی وایي له دې کارونو سره به زده کوونکي ښوونې او روزنې ته زړه ښه کړي او ژوند به یې هم ورسره مثبت بدلون ومومي.
کودکان و فرزندان افغانستان حق دارند.
دوی افغان ماشومان او تنکی ځوانان حق لري چې د آرامو او پرمختللو هیوادونو د ماشومانو په څیر د بریالیتوب او پرمختګ لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوې ولري. راځي ټول یو لبل سره کار وکړو چې د افغان ماشومانو ته د ښه ژوندانه نوې هیلې وبخو او هغوی د ښې راتلونکي په لور ګام واخلي. میرمن غنی په داسې حال کې د زده کوونکو ترمنځ روزنیزو سیالیو ته اشاره وکړه چې اوس وخت د ماشومانو وضعیت ته د نه پاملرنې له امله مدني فعالان په حکومت سخت انتقادونه کوي. دغه مدني فعالان وایي چې حکومت ته په کار ده د راتلونکي نسل پر روزلو او د هغوی د کورنیو مشرانو ته د کار په برابرولو سره د یو ښه ژوند د جوړولو هڅه وکړي، کنه نو د افغانستان راتلونکي به له ډیرو ناخوالو سره مخ وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې د نشئی توکو د لمنځوړلو په هدف د روسیې د 15 کلن پلان د عملي کېدو هرکلی کوي. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی توکو په وړاندې د پولیسو د ظرفیت په لوړولو ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې د دې پدیدې په وړاندې د سیمې په کچه مبارزه عملي بڼه پیدا کړي. یوسف خان زادران په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د کوکنارو د قرض زیاتېدل او په پراخه کچه د نشئی توکو تولید او قاچاق د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښمنه کړې ده. دغه هیواد غواړي د نشئی توکو څخه پیدا کېدونکو خطرونو ته په پام او په وړاندې د مبارزې په هدف په افغانستان کې یو 15 کلن پلان عملي کړي. د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د روسیې له دغې طرحې چې په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره یو بشپړ پلان په پام کې لري هرکلی کوي او د یادې طرحې په عملي کېدلو ټینګار لري. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دایم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د روسیې دا ژمنې عملي شي نو نتیجه به یې ډېره مثبته وي. هر اقدام چې په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې زموږ د ګاونډیو یا دوست هیوادونو لخوا کیږي او په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د کمښت سبب کیږي، موږ یې هرکلی کوو. موږ هیله کوو دا ژمنه چې د روسیې لخوا شوې د کاغذ په مخ پاتې نه شي بلکې عملي شکل پیدا کړي. د راپورونو له مخې روسیې په افغانستان کې د نشئی توکو د له منځه وړلو لپاره ملګرو ملتونو ته یو نوی وړاندیز کړی چې دوی به یې په وړاندې پروګرامونه عملي کړي. د روسیې د نشئی توکو د کنټرولولو د فدرالي خدماتو رئیس ویکتور ایوانوف د نشئی توکو زیات قاچاق د نړۍ لپاره شرم بللی او ټینګار یې کړی چې د هغې د مخنیوي لپاره باید نړیواله همغږي رامنځته او د افغانستان لپاره د مرستو یو ځانګړی صندوق جوړ شي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې د دغه هیواد له کرنیزو 240,000 هکتار ځمکو څخه 6,400 تنه تریاک تولید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان کارپوهان د دې پدیدې په وړاندې په نړیواله مبارزه او همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې افغانستان په یوازې توګه په دغه مبارزه کې ناتوانه دی. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې برخه کې د روسیې ژمنو ته خوشبین دی او وایي ممکن بیا هم دا مبارزه ډېر وخت ونیسي.
دنیا سره هماهنګ سي، د سایه ممالک سره هماهنګ سي، دا کولای سي پس 2014 کولای سي چې په افغانستان کې یو شاب مثبت نتیجه وای.
دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې یو شمېر افغان چارواکي د کمو امکاناتو او لازمو تجهیزاتو د نشتون څخه شکایت کوي او وایي نام نه یو د نشئی توکو ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده. دوی وایي تر کومه چې په یادو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه جدي مبارزه ونه شي، په افغانستان کې به یې مخنیوی ناممکن وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. د آزادې سوداګرۍ دا سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې ده. خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي، چارواکي هیله من دي چې نړیوال سوداګر او پانګوال به په چابهار کې د فعالیت دا طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
ایرانی چارواکي هیله من دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال به له خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبري اژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزادې سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپورونه وایي په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزادې سیمې په توګه وپېژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. 15% کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او 40% کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزادې سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیات نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وایي، له نن څخه 15 کاله وروسته به دا سیمه د یو ستر بندر په توګه فعال وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وایي، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایي او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې لپاره د رپورټونو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرې مجله کې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. مخکې له دې چې سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبرې مجله کې در سره ملګری شي، د ژوند رنګونه اورو.
خطا سخت نوم را توي
نمانو ليما ده
چوکل نه اي
زه دولس
څه کاروبار کوي ليما جاني
زه کاروبار خو مكتب دي مكتب ده
صف کي
هم صف کي
او د مكتب تر څنګ نور شي کوي
نه کور کي کار کوم بل کوم مسؤلیت نه
سم نوم راي
دوم درم دوم دي
ډير خدوم دريام يعني
درم
څنګه د کور کارونو کې کوم کوم کارونه کوي کور تل کور کار کوم او مكتب ته
کور مور مې کار کوي زور سره به جزر فرسي مې سره کوم کوم جوړ سر سره کی زر شیشې سره فکر سره کوم هر کار کور سره برخه خو
مثلا کور کارونه کې منډه خلې او مکتب تمزي یعنی درس ته خود ممانعت نه کیږي درس په مکتب درسونه کې ته خو بده مشکل نه پېښوي
نه خو خده ما کی کوم درسونه وایسو
څنګه د مکتب ته توبه جیزي او بیا کور کارونه څه وخت کوي
د کور کارونه کیس کوم یو بچ مکتب ته زم پنځه بچ راځو
آینده کې غواړي څه شي مثلا کومه رشته دی خوخیږي چې مکتب خلاص کین خیره او پانتون ته لاړه شي غواړي
ته به خوخی
څنګه د اوس نه ورته ماده کینی ولې د تپ ته ځینې کتابونه مطالعه کوي
او د مکتب بیولوژي او ساينس د مکتب د ټول کتابونه د مکتب راخارو شم هم مطالعه کوم
څنګه د جنې تیپ خو خی مثلا که خدای نه خواسته تیپ ته کامیاب نشي بیا کوم بل رښتام په نظر کې لري چې هغه ولولي
او ګر کوم رښتہ بالیبي هر خو رښتہ سی
خو تیپ دی په لومړي سر کې ډیر خوښه
تیپ مې ډیر خوښه
بیا څنګه مور پلار دې څه وایي چې هم دا رښتہ وایي هغه هم خوښه در سره
وایي دا بلغه رښتہ ته بو
بیا چې له خیره ډاکټر شوي غواړي خلکو ته خدماتو کې په سړول اطراف او تزیک چې په اطراف کې ډیر مېرمنې په کلیو کې مشکلات لري که څنګه په کابل کې دا مور کوي کاروبار ته دی
کابل کې دا مور کوي رفته
ولی هلته ولی نه ځي
هلته خطر لري
خا خا نو بس تا د خدای خپلو ارزوګانو ته ورسئ له خیره چې په آینده کې لایقه ډاکټره شي دا نه ډېره زیاته مننه